زبی احمد شبریم دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو ځانګړی استازی د قطر متحده عربي امارات او ترکیې په سفر وتلی دی ټام ویسټ دا سفر پرون پیل کړ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې ښاغلی ویسټ په دوحه کې د قطر له چارواکو د افغانستان د مدني ټولنې له مشرانو او د یو شمېر نورو هیوادو له ډیپلوماتانو سره وګوري دا اعلامیه زیاتوي چې ښاغلی ویسټ په متحده عربي اماراتو کې د دې هیواد له مشرانو له یو شمېر افغانانو سره چې د نظر خاوندان دي او له سوداګرو افغانانو سره خبرې وکړي په استانبول کې به د افغانستان له سیاسي مشرانو خبریالانو د بشري حقونو له مدافعانو او د بشري مرستو له متخصصانو سره وګوري ښاغلی ویسټ په داسې وخت کې له سیمې څخه کتنه کوي چې نړیواله ټولنه هڅې کوي چې د افغانستان د څو اړخیزو ستونزو حل لاره پیدا کړي دا ستونزې د طالبانو له وروستیو بندیزونو سره چې په بشري مرستندویو مایسو کې د ښځو پر کار بندیزونه لګولي دي پسې پراخې شوې دي د روغتیا نړیوال سازمان وایي اټکل کېږي چې روان میلادي کال په افغانستان کې 1,800,000 کسان ژوند ژغورونکو روغتیایي مرستو ته اړتیا ولري د دې سازمان د افغانستان څنګه پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي دوی د خپلو شریکانو منندوی دي چې په افغانستان کې خلکو ته د روغتیایي مرستو په برابرولو کې خپل بدرېخه همکاري کوي د بشري نړیوال سازمان یو کمپاینری د ماشومانو د تعلیم د فعال متولا ویسا د خوشکېدو غوښتنه وکړه په دغه سازمان کې د افغانستان د برخې کمپاینری سمیر حمیدی پرون لیکلي چې د ویسا د خپل سری نیول کېدو 14 ورځې پوره شوې دي د متولا ویسا د کورنۍ غړي وای طالبانو د مارچ میاشتې پر 28مه ونیوه چې تر اوسه دوی ورسره خبرې نه دي کړې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رډو ته ویلي ویسا ځینې مشکوکې جلسې کولې ځکه ونیول شو د افغانستان بانک وای په پام کې لري نن چهارشنبه 15 میلیونه امریکایي ډالر لیلام کړي دغه بانک پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې له سوداګریزو بانکونو او د صرافۍ یا هم پولي خدماتو له شرکتونو غواړي په دعوه طلبۍ کې برخه واخلي د اسرائیل دفاع وزیر یواف ګالنت وایي چې د اسرائیلي ځواکونو له لورې دوه فلسطینیان په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې وژل شوي دي ګالنت پرون په ټویټر کې لیکلي دغه فلسطینیان چې د ترستان بللي نابلوس ښار ته نږدې په ډزو وژل شوي د هغه په وینا لومړی دغو کسانو پر اسرائیلي پوځیانو ډزې کړې وې د اسرائیل دفاع وزیر زیاتوي د دوی پوځیانو پر اسرائیلي ملکیانو د یوې حملې مخه نیولې ده د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش سومالیا ته د سفر پر مهال پرون سه شنبه د دغه هیواد لپاره پراخ نړیوال ملاتړ غوښتنه وکړه سومالیا چې یو بې وسله هیواد دی له کلونو راهیسې د وچکالۍ او د افراطي وسلوالو د تحرکاتو په وړاندې مبارزه کوي ګوتیرش دغه سفر ته د پیوستون نوم ورکړه ویل هلته د دې لپاره تللی چې د یو نړیوال ملاتړ لپاره اړتیا لیدل کېږي ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي په دې خبرونه کې
تاک شنو مومنه مې ته په وژو د تجربه را سم ریپس مزوري خسر په کور کې را سره
پوس په ودی نه دی د سوي امان مې دي تاس
د ملګرو ملتوی وی اداري په افغانستان کې لوشه پتی رو شاوخوا 25 کلونو کې به ساره ګڼلې پر دې مسله مو چې څنګه طالبانو د یوناما په دفتر کې د شزینه کارکونکو د کار مخنیولې د شزینه حقونو د فعال نزیفی حق پال نظر اخیسته
فکر کوم یو څه ډیپلوماټیک عوامل هم
دي د دې سات د خبرونې لویه برخه ازادي رادیو د بی مجلې ته ځانګړې شوې ده چې هم پکې له لیکوالو سره شخېدلې هم پکې کیسه لرو هم شعر او هم داسې مطالب
په زمای خو په قدیم کې په بوګه په ډول وښیدو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
افغانستان له بيسر قحطي سره مخامخ شوی دی د ملګرو ملتونو یوې ادارې دا خبرداري ورکړی او ویلي دي چې په تیر 15 کلونو کې دا قحطي بيسر ده جزئیات په دې راپور کې
په افغانستان کې ځینی کورونې وای د بشري مرستو لکمې دو سره د دوی د بیوزلي کچه هم لوړه شوې ده د ملګرو ملتونو یوې ادارې هم په افغانستان کې د قحطۍ د خطر پر زیاتېدو اندېښنه شولې او وایي په تیرو 15 کلونو کې ساری نه لري د کندهار اوسیدونکو فرشته وایي د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو په نیت له خپل خسر سره د باندې وتلې وه خو بیرته نا امیده کور ته ستنه سوې ده
تاکشن مومنا امه ته پوجو د تجه را سم رپس مزوري خسر په کور کې را سره وسی جا خور کې خپل لا کاله لګي بو دي مرته تلا سر کړي دي مرته تلا سر کړي برته د غینې مې اندرالو الله کې تاکشن مومنا امه د سده وجه خوستګه کې دا یم نیم کال زیلرم دغه بل چې شین لرم ته سم نیولې زید یم سکوټ واس نن لرم چې ورخه مو سه بشاند د خپل مومنا سر بغاری و م جاړم ناشته يم
بل افغان مور ارزو وای دل وجه بی وزلی او اقتصادي ستونزو لکبله حتی په کور کې لخپل یتیمانو سره د مرګ په انتظار ناس دی
ما زون بغن خراب دی بالا مرګ ما ودق یتیمان د نبی مبارک د امه تام تل امر دراولی په قران کې درې وار شاړ پر ځان راخی کینې درې وار د مزکان د وام بکم ما نه راخی کی ای وروره کده اسمان دی ماوی تر ځکه مړستم سړی د یتیمان ممړی دا نه د څه کوم چې د بل کالی راتولم وروره د بل چای راتولم دغه چای پرون کبا ما ګر د بازار نه غوسی ما د قران کبا پسپوس په ودی نه بي داسې امان مې دستاس
د طالبانو ویاندویانو ویلي چې دوی اړو کسانو ته د بشري مرستو د جلبولو هڅه کوي او لزینو هیوادونو سره په دې باب خبري کړي دي. د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه وي دغه هیواد نن سبا د قحطۍ له داسې خطر سره مخامخ دی چې په تیرو 15 کلونو کې ساری نه و لیدل سوی. د دې ادارې ویان وحیدالله امانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د بشري مرستو په رسولو کې د ښځینه کارکوونکو رول خورا مهم دی.
اوس مهال افغانستان په تیرو 15 کلونو کې د قحطۍ تر ټولو لوی خطر سره مخ دی. نږدې 40 میلیونه افغانان نه پوهیږي چې د دوی راتلونکي خواړه به له کوم ځای څخه راځي. له دې ډلې څخه 6 میلیونه له قحطۍ څخه یوازې یو ګام واټن لري. ښځینه مرستندویه کارکوونکي په افغانستان او په ټوله نړۍ کې د WFP د خوراکي توکو مرستو رسولو په برخه کې خورا مهم رول لوبوي. WFP پر خپلو فعالیتونو او همدارنګه د ټولو کارمندانو پر خوندیتوب د اوسنیو چارواکو لخوا د وروستي حکم چې د ملګرو ملتونو ښځینه کارکوونکي له کار کولو څخه منع کوي اغیزې ارزوي. په افغانستان کې د WFP د فعالیتونو او تر ټولو اړمنو کورنیو ته د مرستو رسولو په برخه کې د ټولو کارکوونکو حضور اړین دی.
دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په ویلامیه کې خپلو کارکوونکو ته ویلي چې په افغانستان کې د دې سازمان د فعالیت د دوام په اړه د پریکړې تر وخته دي د می میاشتې تر 15 نیټې خپلو دفترونو ته نه ځي. طالبانو د تیرې اونۍ د 3 شنبې په ورځ یعنی د اپریل پر 4 په ننګرهار کې د یوناما ښځینه کارکوونکي له کاره منه کړې. په ځواب کې یوناما له خپلو 3300 کارکوونکو وغوښتل چې پر کور پاتې سي. یوناما وایي د طالبانو پریکړه ملګري ملتونه دې ته اړ باسي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د پاتې کېدو او د خپلو نورمونو او اصولو ترمنځ یو ډارونکی انتخاب وکړي. تر دې مخکې طالبانو په دسمبر میاشت کې 6 نجونې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې له کاره منع کړې وې، خو ملګري ملتونه او نور ادارې له دې فرمانه مستثنا وې. ملګرو ملتونو ویلي له ښځینه کارکوونکو پرته اړو کسانو په ځانګړي ډول اړو ښځو ته د بشري مرستو رسول ناممکن کیږي.
د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا افغانستان په تیرو 2.5 لسیزو کې له بې ساري قحطۍ سره مخامخ دی. بل لور ته د ملګرو ملتو د سیاسي دفتر یا یوناما د ښځینه کارکوونکو د کار مخنیوی داسې اندېښنې پیدا کړي چې په افغانستان کې شایي اړو کسانو په ځانګړي ډول ښځو ته د بشري مرستو رسولو چارې لا پیچلې شي. یوناما پرون په ویلامه کې خبرداري ورکړ چې واکمن طالب چارواکي هڅه کوي ملګري ملتونه دې ته اړ باسي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د پاتې کېدو خدماتو وړاندې کولو او د هغو نورمونو او اصولو ترمنځ چې دوی د ساتنې دنده لري یو ډارونکی انتخاب وکړي. وروسته له هغې چې د اپریل پر 4 په ننګرهار کې د یوناما د ښځینه کارکوونکو د کار مخه ونیول شوه، یوناما خپلو کارکوونکو ته ویلي چې د می میاشتې تر 15 د کار ته نه ځي. زموږ همکار د ښځو د حقونو لفعالي نظیفې حقپال نه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار د مخنیوي اصلي هدف څه دی؟
زما په اند د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار مخنیوي له طالبانو لخوا څو عامل امکان لري چې ولري. یوه یې دا ده چې او اصلي ترینه دا ده چې د طالبانو خپل ایدیالوژي، د دوی نظر او د دوی غبرګون د ښځو د کار او د دوی د تعلیم او د دوی هغه اجتماعي او اقتصادي پیاوړتیا په مخ د دوی غبرګونده. دوی اصلا خزی د مساوی شروان په توګه دوی نیمنی او اصلي عمل داده او په څنګه کې څه فکر کوم یو څه ډیپلوماټیک عوامل هم وي، اما نه دا چې دوی حتما غواړي چې په دنیا باندې فشار راولي تر څو چې دنیا پوه شي چې دوی په واک دي او دوی کولای شي چې 1 میلیون افغانان خصوصا ښځې دوی ګراو کې نیولې دي او دوی هر څه چې غواړي کولای شي. نو دا یو تهدید ده چې دوی دنیا ته غواړي چې ورکي.
که د شوزو پر کار دغه بندیز همداسې دوام کوي، په افغانستان کې به د بشري مرستو رسولو چاري څومره اغیزمنې سي؟
د دغه بندیز دوام تبید چې په ټولو افغانانو باندې، په خصوص په هغه خوځو باندې چې دوی بشري مرستو ته اړتیا لري، اغیز به ډیر ژور وي، ځکه چې دغه خزینه کارکونکي د دوی په وسیله هغه بشري مرستې خزې ته رسیږي، ځکه چې افغانستان ټولنه ډیره محافظه کار او سنتي ټولنه ده او نارینه نشي کولی چې دغه مرستې ښځې ته ورسوي. او موږ پوهیږو چې تر ټولو ډیر اړتیا چې د ښځې لري، ځکه چې موږ کونډې لرو، موږ هغه بې وزلې او بې سرپرستې ښځې لرو چې په دې 40 کلونو کې او یا د دې نه ډیر د خپل کورونو سرپرستې او د ټولو نه ډیر دوی مرستو ته اړتیا لري.
ستاسو نظر څه دی چې دغه پریکړې څوک کوي؟ په طالبانو کې دا کومه ډله ده چې دغه ډول پریکړې کوي او بیا یو ډول شرعي رنګ ورکوي؟
دا چې دا پریکړې د طالبانو په ډله کې څوک کوي، زه فکر کوم چې د دوی سختار ته موږ توجه وکړو، د دې څخه معلومیږي هم چې هغه ډله چې په کابل کې دي، ځکه چې دوی په دې 13-19 میاشتو کې تر یو حده پورې لیولتیا خوده چې د نړیوال ټولنې سره تعامل ولري او یو څه هم د دوی موقف د ښځو د تعلیم په اقله دومره سخت دریس نه ولکه د قندهار د ډلې. معلومیږي چې دغه پریکړه د قندهار د ډلې څخه ده او څنګه کې دوی غواړي چې د افغانستان په خلکو باندې او په نړیوالې ټولنې باندې فشار راولي چې موږ ګواښي دا ټول واکلرو او کولای شو چې ښځې مکمل بند کړو د دوی فعالیتونه اته د ملګرو ملتونو سره.
د ښځو د حقونو فعاله نظیفه حقپال
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د طالبانو د بی مخالفه ډلې د افغانستان د آزادۍ جبهې د یو وتلي قومندان د مړینې خبر د پراخو عکس العملونو سبب شوه دی. د افغانستان جنو پیژندل شوی څیرو او د ټولنیزو شبکو کارکونکو د اکمل امیر د مړینې خبر خپور کړی او په دې باب خپل خواخوږي شولې ده. د طالبانو دفاع وزارت اعلان کړی چې د اکمل امیر په ګډون 8 کسان په یوه نشته کې وژل شوی دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د تیر جمهوری نظام د یو پخوانی قومندان او د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د مخالف ډلې د مخکښ قومندان اکمل امیر د وشل کېدو خبر پرون خپور شو. له دې سره ګڼو کسانو په ټولنیزو شبکو کې د هغه پر وشل کېدو خواخوږي شوهلې او د هغه بیلابیل عکسونه او ویډیوګانې لاس په لاس کړې دي. د طالبانو د بلې مخالف ډلې د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په خپل فیسبوک کې لیکلی چې د آزادۍ جبهې دوه قومندانان اکمل امیر او بصیر احمد اندرابی له خپل جنو ملګرو سره یو ځای له طالبانو سره تر 2 ساعته جګړې وروسته وشل شوې دي. له بلې خوا د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند د یوې څانګې مشر صلاح الدین ربانی هم د اکمل امیر د وشل کېدو خبر خپور کړی او په خپل فیسبوک کې لیکلی اکمل امیر او ملګری د افغانستان د وګړو د آزادۍ او عزت د دفاع لپاره وشل شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په خپل ټویټر کې لیکلی چې د اکمل امیر او د هغه د ملګرو مړینه به افغانستان ته یو لوی ضایعه وي. د افغانستان پیژندل شوی سندرغاړي فرهاد دریا هم په خپل فیسبوک کې د اکمل امیر پر روژل کې دوه خوښینې شولې او لیکلي چې سل افسوس چې د دغه سکسانو د مړینې خبر اوري. د طالبانو دفاع وزارت هم د افغانستان د آزادې جبهې د قمندان اکمل امیر د وژل کېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت ویندوی عنایت الله خوارزمی پرون په یوه اعلامیه کې وویل د پوځي عملیاتو پر مهال د امیر په ګډون اته کسان د پروان ولایت د سالنګ ولسوالۍ په مربوطاته کې وشل شوې دي. خوارزمی د دغه پوځي عملیاتو د دقیق وخت په اړه څه نه دی ویلي، خو ادعا یې کړې چې په عملیاتو کې ملکیانو او طالبانو ته زیان نه دی اوښتی. اکمل امیر د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي اردو د کمانډو ځواکونو یو افسر و. د تیر جمهوري نظام د ملي دفاع وزارت مرستيال ویان محمد راتمنش له ازادي راډيو سره په خبرو کې د اکمل امیر په باب وویل،
او بعد از اینکه از اکادمی ملی نظامی فارغ شوه،
کله چې ملي پوځي اکادمی فارغ شو څو واره دنده بدله را بدله شوه. په تل قلو اردو کې وظیفه کوله او وروسته په کابل کې په دفاع وزارت کې په کشف ریاست کې کار پایل کړ. بیا په اقیدتي ریاست کې وګمارل شو. په امریکا کې د خپل لوړ زده کړو لپاره زیات استاین لیکونه اخیستي وو. د همدغه زده کړو لپاره د کمانډو ځواکونو یو افسر وو.
ځینې راپورونه وایي کله چې شاوخوا اتلس میاشتې مخکې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، اکمل امیر پنشیر ته لاړ او وروسته د افغانستان د آزادۍ جبهې سره ملګری شو. د افغانستان د آزادۍ جبهې د دې موضوع په اړه لا تبصره نه ده کړې، خو د دې جبهې یو مسؤل چې د موضوع د حساسیت ته قبلې د نوم له اخیستو ډډه کوله آزادۍ راډیو ته وویل، شوی نشته څو ساعته دوام کړي، خو د هغه په وینا داسې شواهد نه دي ترلاسه کړي چې واقعا د اکمل امیر او د هغه د ملګرو وشل کېدل ثابت کړي.
د طالبانو یو مخالف ډلې د آزادۍ جبهې په نوم ډلې تیر شپه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دوی د اکمل امیر د وشل کېدو خبر نشي تاییدولی، خو دې ډلې دا خبره کړې ده چې د دوی شپږ غړي له طالبانو سره د جګړې پر مهال وشل شوي دي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم.
پس امای خو پا قدیم که با بگو پا دول بخیدو
اوست دادود چرنگ دی اولاندی بای پخ پروانه که واوری. ډاکټر محب سغم په دې نظر دی چې د نوې ناول دوزخ په جنت کې د دل نور ناولونو متفاوت دی. د انسان ناپیژندل شوی مخلوق کتاب ژباړونکی عبدالرحمن فرقانی وای
اخلاقی ارزښتونو ته کار کول په بشری ټولنه کې تر دو ډیر مهم دی چې مادي ارزښتونو ته کار وشي.
په زابل کې نوې سیمه د لرغونو سیمو په توګه تثبیت شوی.
نوی او تازه اطلس دنیا تاریخی عبیدی یا تاریخی سیمی مرسد کو.
پا دی خبرونه که هم شیر لرو هم کیسه، او دی خبرونه پروستوی که مو دی نورستان پا کام دیشکی و باخت ورولو. پروژه که با دا ادبی مجله پروژه که لیو کلتوری دو در را پیل کرد. کلون اوراندی با در روژه پمیاش که خلق پشلمی تا پر دولون را پورته که دل. خوست دغا دولون غلیش دیویدی او در دولو زای تکنالوژه نواله دی. جزیات پدی را پور که.
دول چې ډیری وخت په افغاني ټولنه کې د شادیو، خوشیو او چیغې په موقعو وهل کېده، خو ځینې وخت دغه ډول هغه مهال هم وهل کېده چې خلک به عبادت او اسلامي احکامو ته پاتول. کله نو وړاندې د افغانستان په ډیری سیمو کې خلک په اسلامي ته په ډولونو راویشېدل چې اوس یې دود مخ په ورکېدو دی. ځینې کسان په دې باور دي چې د دغه ډول ځای اوس موبایلونو او ګړو یو نیولی دی. دا غزنی د قاضی کلا اوسیدونکو حضرت ګل شاوخوا 55 کاله عمر لري. دی وای عجب وخت و چې خلک به په اسلامي ته په ډولونو راویشېدل. نوموړی وای دغه ډولونه به هغه کسانو وهل چې په کلي کې به یې په ودونو او نورو خوښیو کې هم ډولونه وهل او هم به یې خدمت کاوه.
پس ما خو په قدیم کې بوګو په ډول وخیدو وس موبایلان دی دا ساتونه دی زنګي په غبونی وخیګو دلته دا موږ تاسو ډومان ورته وایو دا نور ورته وایو وخت به تعین وسی په 2 نیمه بجو یا په 2 بجو دوی براوته سی په دکل کې دا شوخه کې به ډول وګلای چې به ډول وګل خلک به پورته کېده په سیمه
شمس الدین هم تقریبا شپېته کال عمر لري نو موړی وای ډیرای کورنوی به چرګان ساتلی وو هغه به خلک په اسلامي تراوی شول خو تر څنګه د ډولونو وهلو دوت زیات وو خو وس خلک د ډول پر ځای په نورو شانو پاتېږي شمس الدین زیاتوی دغه ډول وهم کې ته به د اختر پورز په جمعات کې د هکل زامه په ډول د کلیوالو لور خدای وس یو شمیر پیسې ټولې دي
په خو خو خلک به کېدل خپل چرګان درلو دغه بازانګونه کوله یا به ډول وګلای اوس خو موبایلان راغلی دي ورو ساتونه دي هغه ټول میږي اوس ډېر ښه دی مېرې مبات زیات شوی دی ورو که زه ویښ نه شم هغه انډیوال زنګ راته وږي که ته ویښ نه شې هغه وږي پسې مای دی
دا په داسې حال کې ده چې کله به هم د کورنیو مېرمنو ډیری وخت په اسلامي لپاره خواړه برابرول نو ځوانانو به د اسلامي دغه ډول ته د کلي په منځ کې څاڼې اړولې اتڼنه به یې ورته کول او ډیری وخت به دغه اتڼچانو سندرې هم ورسره بللې چې د اسلامي دغه ډول خوند به یو په څلور کړی وو
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې د دوو نویو چاپ شویو کتابونو له لیکوالانو سره شخیدلایم انسان نه پېژندل شوی مخلوق ژباړه ده او دو سخ په جنت کې تخلیق دی مخکې تر دې چې د دې شپړل شوی کتاب په اړه معلومات تر سره شریک کړم دو سخ په جنت کې کتاب ته به مخه کړم دو سخ په جنت کې ناول ډاکټر محب الله خان لیکلی دی دا د دوی څلورم ناول دی تر دې مخکې ځان مرګي د ولسمشر فرمان او زورونکو ناولونه چاپ شوی وو همدارنګه ظلمکیو ته دوه ناولونه لیکلي او خپره کړی دی دوزخ په جنت کې ناول په ورستیو کې پښتو ادبي غورځنګ کوټه لوري په 216 مخونو کې خپور شو ډاکټر څخه د دې ناول په مقدمه کې لیکلي دي چې مفکوره د ته په 2012 کال کې پیدا شوې و د کتاب په مقدمه کې دا خبره هم کړې ده چې دا ناول متفاوت دی د دوزخ په جنت کې تفاوت د دوی له درو نورو مخکینو چاپ شویو ناولونو څخه څه دی د ډاکټر زخم څخه به واورو
تفاوت په څو شیانو کې دی یو دا چې زما او د اکثر پښتنو لیکوالو آثار معمولا پر ریالیزم سبک لیکل کیږي او دا د سبک په لحاظ د څو سبکونو د څو مکتبونو ګډول راځي ریالیزم پکشته او څو ریالیزم پکشته او بل تفاوت یې زما په نظر دا دی چې د نثر ریتم او آهنګ باندې مې تمرکز کړی دی چې څه د مستۍ او د خوښۍ او د خوند کیسې دي هلته ریتم چستېږي چاغو کېږي چېرته چې بیا د غم او خفګان او خواشینۍ خبرې دي هلته بیا دغه ریتم مړ وي دغسې تفاوتونه دي بل تفاوت یې دا دی چې په دې کې ځینې ځایونې کې نګه تخیل دی یعنې هڅه مې کړې ده چې تخیل ته لاره پرېږدم چې هرې خواته ځي لکه خوب چې سړی ویني په خوب کې د پیښو مخه څوک نشي نیولی یا یې کنټرولولی نشي که نه
تاسو دوه خبرې وکړې یو مو ویل چې له څو سبکو مو کار اخیستی دی او بل ورته مو دا خبره وکړله چې ځینې برخې مو داسې لیکلي دي لکه خوب په خوب کې خو حواس په کنټرول کې نه وي او زمانونه او مکانونه هم سره ګډوډ شي فکر نه کوي چې لوستونکي به بیا ستاسو د دې ناول په ځینو برخو کې ټکنای شي فکر به وکړي چې مخکې خو یو ریالیستیک ماحول و اوس څنګه داسې شو
فکر نه کوم چې دا ستونزه وي ځکه چې دا ماحول پایله هم داسې یو خیالي ماحول دی د جنت یو متفاوت تصویر دی. نو هلته هر څه له پایله متفاوت دي. زه فکر کوم چې لوستونکي بیا ذهن دې ته چمتو کیږي چې نابرابرې پېښې او غیر عادي صحنه پکې وګوري.
په دې پیل کې چې تاسو دا خبره کوي په نړۍ کې چې مشهور آثار ګورو که پیل ناشنا خوندی لکه د کافکا ناول، نو بیا لوستونکو قناعت حاصلوي چې وروسته هم همدا پیښې ومني لکه څرنګه چې دي. لیکن که چېرته یوه برخه کې بیرته ریالیزم ته تاسو ورغلي یاستئ، بیرته که دا پوښتنه تکرار کړم، بیا هغه ریالیستیکه برخه لوستونکی ولې ومني؟
ځکه چې هلته له همدغه خیالي ماحوله د وتلو خبره کېږي. یعنی دغه کرکتر هلته مثلا د هندارو دره ده، او هلته چې د هندارې یو ور پرانیزي بیا نو له هغه جنت ته راوځي بیرته دنیا ته، او بیا په دنیا کې چې هره پېښه کېږي نو هغه ریالیستیکې پېښې دي، او بیرته چې ورځي بیا نو بیرته هماغه خیالي صحنې او تصویرونه منظرې دي. زه فکر کوم په دې خاطر باید د منلو وړ وي چې هلته د یوه ماحول بل ته د تګ راتګ خبره کېږي.
کله یوه ماحوله لوستونکی بل ماحول ته لاړ شي، نو تاسو لکه څنګه چې توضیح کړه زمينه ورته برابر شوې ده، لیکن دغه زمينه که بیا برابر شي او د بیرته خیالي ماحول ته ورشي، دلته د لوستو پر مهال څه فکر کوي چې لوستونکي به داسې احساس نکړي چې څنګه وشو؟ او بیرته د زمينه سازي خو هم سخت ده. آیا د زمينه سازي تاسو په تفصیل کړی ده او کنه یوازې مو همدا ویلې دي چې دا د اوس جنت ته داخل شو؟
نه، اصل خو عمومي بهیر خو د قصې داسې دی چې په جنت کې هر څه پیښیږي، دا چې مځکې ته راځي دنیا ته راځي دا په حقیقت کې فلش بکونه دي، د ده تېرې هېرې دي دغه اصلي کرکټر. او دی هلته د ځینو پوښتنو په ځوابونو پسې تلوسه وي چې دا پوښتنې ځواب کړي، مثلا زه څوک یم، او دا ځینې خبرې چې ورته اشنا ښکاري، ځینې څېرې، ځینې غږونه، بویونه، دا چې ورته اشنا ښکاري حافظه یې تشه وي. نو د دې په لټون راځي دنیا ته، او دا خپل ژوند خپلو سترګو ویني. یعنی دا په حقیقت کې دغسې فلش بکونه دي، خو په تېره کم چې عملا راځي او موږ ته یې ښیي دي. نور نو چې بیا بیرته هغه عادي بهیر ته ورګرځو، دا خو لوستونکي بیا پوهېږي چې دی خو هم دلته په دې جنت کې و.
دلته دا فلش بکونه څومره لنډ دي؟ یعنی مثلا څو مخه، څو پاراګرافه په اوسط څه؟
فلش بکونه معمولا تر نارمال اوږده دي. دلته
څه شي تاسو دې ته وهڅولئ چې دغه فلش بکونه اوږده کړي؟ د فکرم کاوه چې دغه برخه هم متفاوته وي او که نه په طبیعي شکل باندې یا په غیر ارادي شکل باندې هم درسره خلي.
او اصلي خبره دا ده چې زما هدف خو دا دی چې د دغه کرکتر هغه احساس وښیم چې په جنت کې دی، خو جنت ورته دوزخ ګرځېدلی دی. دا څنګه کېږي؟ دا هغه وخت کېږي چې ده ته خپل تېر بیرته وریادېږي، خپل پخوا زمونه، خپل پخوانی ژوند یا اصلي ژوند، دنیایي ژوند. نو د دې لپاره چې دغه دنیایي ژوند هلته لوستونکو ته وښودل شي او منعکس شي، دی باید دغسې په تفصیل هر څه ورته ووایي.
تر اوسه پورې چې کوم لوستونکو ستاسو ناول لوستی دی، هغوی په دې برخه کې له تاسو سره بحث کړی دی او یا یې درته ویلي دي چې ځینې ټکي یا ځینې صحنې د دوی له خاطره د دوی په ذهن کې ډېرې واضح نه دي، او یا ځینې صحنې د لوستو پر مهال ترې ګډوډې شوې دي؟
نه، البته تر اوسه پورې ډېرو کمو دوستانو دغه کتاب لوستی دی، او درو څلورو ما سره خپلې خبرې شریکې کړې دي، داسې څه نه دي ویلي.
په هغو څو کسانو کې چې د ښاغلي زغم ناول دوزخ په جنت کې لوستی دی، یو هم کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل دی. له دوی څخه به واورو چې د دې ناول په اړه څه نظر لري.
په دې ناول کې ډېر کرکټرونه لوبیږي، خو اصلي کرکټر یې یو زلمی د ګلاب په نامه، چې د ناوړو کورنیو اقتصادي، سیاسي او محیطي شرایطو له امله دې ته اړ کېږي چې ګاونډي هېواد ته هجرت وکړي، او هلته بیا د دین په نامه ځینې استخباراتي کړې د ده د مجبوریتونو نه استفاده کوي، او بالاخره دای په دغسې یو کرکټر بدلوي چې هم د ځان مرګ ورته آسان دی او هم د نورو په مرګ کې سعادت ګڼي. دغه ناول زما په نظر د حقیقت پیژندنې یا د معرفت په پیچلی سیستم او پیچلتیا باندې لیکل شوی. په ناول کې ځای ځای دغه هم راته تصویر کیږي چې هغه خلک چې د دین په نامه یا د اخلاقو په نامه خلکو ته د خیر او ښېګڼې خبره کوي، یا ځان ورته تر نورو غوره ښکاري په اخلاقي او معنوي لحاظ، هغوی په خپل ځان کې د څومره تضاداتو ښکار دي. دوی خپل هغه چارې کوي چې ممکن ډېر زمونږ په اصطلاح بدینه خلک یې هم ونه کړي، خو ځان ورته د دنیا او د 8 میلیارده انسانانو تر ټولو معنوي کس ښکاري. بالاخره په دې ناول کې تیمز، ژبه، کرکټرونه، د کرکټرونو د اروایي حالت ترسیم ډیر زیات جالب دی زما په نظر، چې هم د موضوع د لحاظه چې ډیر زیاته مهمه او حساسه موضوع ده، او د نننۍ نړۍ د اوسنیو علومو ډېره حاده موضوع ده چې حقیقت څه شی دی، څنګه یې درک کولی شو، د حقیقت په وړاندې خنډونه څه شی دي. دغه د حقیقت سفر کنه، حقیقت ته، د حقیقت جزیرې ته سفر پکې تصویر شوی چې څومره سخت دی او د څومره کړاوونو نه ډک دی، او هغه کوم عوامل دي چې موږ د سفر نه راګرځوي او زموږ په لاره کې خنډونه او غرونه جوړوي. لبلې خوا د دې ناول تخنیکی برخه، ژبه، کریکټرایزیشن او د کریکټرونو د اروایي حالت ترسیم، دا ټول مهم دي، او زما په نظر چې زموږ ځوان ناول لیکونکي ډېر څه ورنږدې کولی شي. امکان دی ولري چې د دې ناول د موضوع سره یا د موضوع د ارائې له طریقې سره او د تیم د تصویرولو د تر سره ځینې لستونکي جوړ نه وي او د ځینو دپاره د منلو وړ نه وي، خو زما په نظر ادبي اثر یا رښتونی ادبي اثر ډېر د رښتیا او دروغو په تله هم نه تلل کېږي، او بل دا چې ضرور نه دی چې ټولې خبرې د یو اثر سمې وي او یا د ناسمې وي. په ادبي اثرو کې مونږ د یوې موضوع یا د یوې پدیدې په اړه د لیکوال زاویه یا نظر لیدلی شو، دغه نظر ممکن سم یا ناسم وي، خو په هر صورت د لوستو وي، او کولی شي چې ډیالوګ ته، کمیونیکیشن ته، خبرو ته او بحث ته لاره هواره کړي. او په دغسې ټولنه زموږ غوندې په یوه ټولنه کې چې خبرې، سوال کول، پوښتنه کول او شک کول جرم دی، زما په نظر دغسې اثر ګټه کوي، او لوستل یې بې ګټې نه دي چې هغه خلکو ته شک کول ورزده کړي، د پیښو تر شا د علتونو د پلټلو او فکر ور پیدا کړي، او بالاخره لوستونکي دې ته وهڅوي چې ټولې پیښې د یوې زاویې نه ونه ګوري، او د متفاوتو د بېلابېلو زاویو نه، د متفاوتو علمی او سینسی نظریونه، او د متفاوتو شرایطونه پیښو ته وکتلی شي. دغه ناول لوستونکو ته دا ځواک ورکوي چې حقیقت ته زموږ ټولنیز، اخلاقي، دینی، فرهنګي او سیاسي نظام ته د متفاوتو زاویونه وکتل شي، او د هغوی په نیمګړتیاو باندې بحث وشي. زما په نظر دغه لویه خبره ده چې یو اثر مو د خوند او د لذت څنګ د دغسې جدي موخو په ترلاسه کولو کې هم راسره مرسته وکړي.
له ډاکټر درمل څخه مننه. د انسان ناپیژندل شوي مخلوق په نوم کتاب تازه په کابل کې چاپ شوی دی. دا کتاب د پانتون استاد عبدالرحمن فرقانی ژباړلی دی. تر دې مخکې دوی د اسلام د مالی نظم یو څنډه، عملونه څنګه ثبتی شي او هنري انزور په قران کې کتابونه ژباړلې او خبره کړې دي. انسان ناپیژنل شوی مخلوق کتاب فرانسوي ساينس پوه او لیکوال الکس کارل لیکلی دی. د 1944 کال کې ومړ. تر مرګ 20 کاله مخکې د فیزیولوژي او روغتیا په برخه کې جایزه واخیسته. د انسان ناپیژنل شوی مخلوق کتاب تر نړیوالې دوهمې جګړې مخکې په اروپا کې له هغو محدودو کتابونو څخه و چې ډېر پلورل شوی. له ښاغلي فرقاني څخه مې د انسان ناپیژنل شوی مخلوق د کتاب د ژباړې په اړه پوښتنه وکړه چې دا کتاب یې له کومې ژبې ترجمه کړی دی.
دا کتاب په عربي ژبه یا عربي ژبه چې هلته یې نوم دی الانسان ذال کلمه
کومې خبرندوی ټولنې چاپ کړی
دا سمون خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی. په دې کتاب په رابطه یو اضافي معلومات دا مو یم چې د دوه مؤلف کارل الکسس کارل د نوبل د جایزې ګټونکی دی شوی دی. نو دا کتاب په دوه خاطر باندې ډېر مهم دی چې دا هغه د خپل ژوند په دوه برخه کې مسلکي کوم ژوند چې تیر کړی هغه تجارب راخیستي دي او هغو په اساس باندې د انسان خلقات او د اوسني تمدن حرکت دا هرڅه کړي دي پرتله کړي دي چې تر کومه حده پورې دا تمدن او دا انساني جوړښت طبیعي چې جوړ شوی دی تر کومه حده یو د بل سره اړخ لګوي که په دوه کې ستونزې دي. نو ما په ان باندې یو جالب بحث کړی دی که څه هم چې دا کتاب تقریبا نویا کاله یا شپېته کاله مخکې چاپ شوی دی خو دا ارزښت ډېرو ژبو ته ژباړل شوی دی. په دې خاطر باندې په هغو کال چې چاپ شوی دی د کال تر ټولو ډېر پلورل شوی کتاب دی.
دا کتاب فرقاني صاحب تاسو په څومره وخت کې وژباړه؟
دا خو تقریبا ما په حدود یو اته میاشتو کې وژباړله او علت یې د دې چې ډېر وخت د مونږ وخت کړی کتاب د هغه د لحاظ صفحو د لحاظ دومره ډېر نه و تقریبا یو سل شپېته او یا صفو کې ټول هغه شوی دی بشپړ شوی دی. خو علت یې د دې چې مونږ ډېر وخت وخت هغه دا و چې د تیپی اصطلاحات په دو کتاب کې چې استعمال شوی و اکثره وخت سره زه د ستونزې سره مخ کېدلم چې غوښتل مې هغه مفهوم په پښتو ژبه کې زر پیدا کړم چې هغه مرواج وي او په طبي ډګر کې هغه پېژندل شوي اصطلاحات وي. نو ځکه مې ځینو ورونو ته چې دو برخه کې تخصص درلوده لکه ډاکټر ابراهیم شینواری چې موږ د موږ ډېر محترم ورور او ګران ورور دی په دوی برخه کې وګور سره کومک کابل ډاکټر عبدالقدیر قادری په دوه د اصطلاحاتو په برخه کې د ماسره کومک کوي مونه لږ ډیر وخت وخت
د شاخل فرقانی ژباړل شوی کتاب انسان ناپیژندل شوی مخلوق په امریکا کې د میشت افغان زبیر زلالی په مالی لګښت په کابل کې چاپ شو.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کار کتنه ل آزادی رادیو
وړاندې په دې خبرونه کې هم شعر لرو هم لنډه کیسه خو سمدستي به تاریخ ته مخه کړو. په زابل کې اتل سیمې د تاریخي ابداتو په توګه ثبت شوې دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات کلتور ریاست مسولان وای د تاریخي سیمې د زابل په لری پروتو ولسوالیو کې ثبت شوې دي. بلخو د زابل اوسیدونکو د تاریخي سیمو د ساتنې لپاره د تدابیرو د زیاتوالي غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تاریخي سیمو د غصب تخریب او تاریخي آثارو د قاچاق راپورونه ورکړل شوي دي. تفصیل زما د همکار پراپور کې.
په زابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست رحمت الله حماد که څه هم په څرګند توګه د دغه نو سبسو تاریخي سیمو یادونه نه ده کړې خو وايي دغه تل سیمې د زابل په نوبهار شملزو شاجوی او خاک افغان ولسوالیو کې سبسوي دي. د نوموړي په وینا تازه سبسوي سیمې د هیواد د تیر سوي تاریخ سره مستقیم تړاو لري چې ساتنه او پالنه به یې نوي نسل ته د تیر پاړه د ذهنیت ورکونې ترڅنګ د سیلانیانو د ورتګ لپاره هم ګټور وي.
د بستان شناسي کوم غړي چې دلته راځي د وزارت څخه هغه به له بل وختونو کې موږ له سوالي ته لیږلي دي د لیچ زموږ پر ریاست کې د پرهنګ ګرځندوی امریات تر چتر لاندې د تاریخي ابدات مدیریت لرو دغه کسان مو لیږلي دي مسلکي کسان تر څو د زابل ولایت په مختلفو برخو کې په مختلفو سیمو کې د تاریخي ابدات څېړنه وکړي سبتي کې نو تر دې دمه موږ پرې لښوې چې نوي او تازه اتلس د نړۍ تاریخي ابدې یا تاریخي سیمې موږ ثبت کړو.
طالب چارواکي وایي د دې نو سبسو تاریخي ابداتو سره د زابل د تاریخي سیمو شمیر 28 ورسېدی. بلخو د زابل وسیدونکو احمد الله او جمعه خان د تاریخي سیمو د ساتنې لپاره د تدابیرو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
په دې کې باید زیاته هڅه وشي تاریخي آثار او سیمې وساتل شي، ځکه دا د هیواد لپاره او زموږ د نسل د نسلونو لپاره د نورو مراجعینو لپاره د بهرنیو سیلانیانو لپاره خورا ارزښت من ثابتیږي.
باید دوی د خپلې سیمې وساتي، ځکه دلته که موږ ته وګورو دلته خارجیان هم راتلل، دا زموږ قوي وطن په د یو ملک چې جوړیږي هغه په سیاحت باندې جوړیږي، سیاحین دا ځي یو ملک ته د هغه سرمایه هم ډیریږي، خلک هم دی بل ځای څخه راځي، د هغه شي دا ولایت یا د هغه سیمې ارزښت ورسره زیاتیږي.
په زابل کې طالب چارواکي په داسې حال کې د اتلس نوو تاریخي سیمو د ثبت خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تاریخي سیمو د غصب، تخریب او تاریخي آثارو د قاچاق راپورونه ورکول سوي دي. د زابل بالاحصار او په دغه ولایت کې د میرویس نیکه کلا هغه مهمې تاریخي آبدې دي چې د نه پاملرنې له امله یې ځینې برخې ویجاړې سوي او رس تر بلې د تخریب له ګواښ سره مخامخ کیږي.
په زابل کې اتلس سیمې د تاریخي سیمو په توګه رسمن ثبت شوې، خو په دې ولایت کې لا هم د تاریخي آثارو د قاچاق هڅې روانې دي. په روسیو کې د زابل د کلتور او ګرځندوی عامر عبدالولي بشرمل اسدی راډیو ته له قاچاقورونکو څخه د دوو مجسمو د نیولو خبر ورکړ.
د بودایي دورې پورې تړاو لري، ځکه مجسمې یا بوت جوړونه تر هغه وخته په افغانستان کې شتون درلوده په نورو وختو کې نه و. نو الحمدلله د شاجوی ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو له لورې څخه د شخصي خلکو څخه نیول شوي د هغوی قاچاق کولو او د دې سودا شوي ول بیا قاچاق مخه نیول شوي ده، تر خپل امنیه کومنانۍ پورې رسولي د غوڅ خموش په همغږي باندې ځینې راوړي چې تسلیم کړي.
په زابل کې یو ملي او یو شخصي موزیم شته. بل لور ته په لوګر کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د دې ولایت د لرغونو سیمو د لیدو لپاره په روسیو کې د یو شمېر بهرنیو هیوادو اتباع هم ورغلي دي. زما همکار سلطان محمد سرور د لوګر د اطلاعات فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم د مرکې په پیل کې پوښتلې چې هغه کومې ځانګړې سیمې دي چې سیلانیان یې لیدو ته ورمات شوي دي.
لوګر هغه سیمې چې هغه نسبتاً هغه تفریحي ځایونه دي، یا داسې تاریخي قدمه قدیمي وقت لري، مخینه لري، لکه مثال یې سیمه ده هغه چې محمد عقیب ولسوالۍ کې سرخاب سیمه ده، یا تاریخي ابدي دي چې کومه نقاشي شوي دي، تاریخي د عبداسې سرخې ولسوالۍ کې مولانا صاحب سیمه ده، پوخي ولسوالۍ کې د اپتک سیمه ده، دغسې په خروار ولسوالۍ کې کومه تاریخي سیمه چې د کاپرکور ده، مرکز کې کوم نوی کاپرکور چې موږ سخت مخکې تثبیت کړی ده، او دغسې د برکې برک ولسوالۍ کې د تخت جمشید چې ده، اول د کومه تاریخي بستاني سیمه چې ده، موږ داسې ځینې نور هم چې وړې وړې علاقې شته دي چې داخلي او خارجي سرحدونه راځي هغې ته وریدنه کېږي.
مننه رئیس صاحب، تاسو څنګه پوهېږئ چې مثلا شمېر د هغو سیلانیانو چې له خارج نه درځي یا له داخل نه درځي لوګر ته زیات شوی؟ تاسو په دغو سیمو باندې ټکټ لګولی که څنګه؟ چل
نه ټکټ نه لګېدلې، خو دومره ده چې کله دوی راځي سیمو ته یو د سات بهرنۍ ریاست راځي، بیا جنون په اجازه منې د مکتوب په اساس منې بیاځي ارا سوسی لوګا تر دې د پرهندې جاجینه د سره دی وره پکې نه تر نشته لایم، دا کوم ته درکې چې خلک یې کمره دی یا تر دې.
آیا ویلې سوسی په داخلي سیلانیانو د کوم سیمو زیات خلک درغلي او خارجي سیلانیان د کوم هیوادونو؟
داخلي هم د نږدې ولایتونو کابل د غراسي شاخه نو ولایتونو دي، نو هڅه دی قندار دی لمن خلک کمره دي چې وسنې دي کابل خاطر راغلي دي. ها خلک چې راځو ته نه راغلي ویل کېږي چې ولې ته ګلوري ته خو مونږ کې د نږدې ولې ته خلک راځي په خارجي اتباو کې بیا خلاصي خلک زیات راځي، دا شي دیونان خلک دي، دا شي د روسیې ځینې خلک هم راغلي او دا شي نور هیوادونو ست دي لکه لندن خلک راځي، جرمن خلک راځي، دا هیوادو غره ډیر راځي، نور داسې متفارق راځي، خدای هیوادونو شمول بیا نور ته زیات راځي.
بل پښتنه مدار د رئیس صاحب چې دغه سیلانیان خصوصا خارجان کدا سی یا داخلان څه سهولتونه ورته لري؟ تاسو د اسوګن لپاره هوټلونه لري کني لري؟
نه هم د هوټلونو په برخه کې یو دمرغه نه دي، د سهولتونه نه دي جاسوي، خو دوم راځي چې لوګر کابل ته نږدې ولایت دی، روزمره راځي تر سره چې سره خپل مکتوبې سوري جراسي سره کو ماجیګر پر دوی خپل سیمه ګوري دیدن کوي دي، ځینې دا سیمه چې دوی بشپا کابل ته وړي وي سهار بیرته بیا راځي، کله چې دوی په ورځ کې خپل کار سره څنګه رسیږي. نو خو دا هم لوګر کې راځي چې د دوباشتې لپاره د سکو سیدو لپاره یو ټولونو دا چې نور دا چې د سیدو د نه کې مه سیږي او شش کوین سره دې باکم کارو کو تر څو دې کې سکو سیدو ماشه په لوګر کې وځي.
ورستی پښتنه دا د ځینې سیمې د تاریخي لرغونو آثارو بسنی آثارو د محافظت په حق له اندښنې دي، خصوصا د مس عینک د دغو سیمو د محافظت لپاره تاسو څومره هلې ځلې کړي یا څومره مطمئن است چې ساتل کیږي؟
مونږ په لابل ورځې نشکر اسلامي مهارت راغلی دا سیمه چې مونږ ورسوالۍ کې چې کوم دي د امنیت قوماندانې چې کوم لري دا مجران دي او دغسې امنیت قوماندانان دي داسې شفارت کوم مجران شي دي مثلا مونږ ورو وخت وخت باندې مجلسونه هم کوو د ویشه کمندې ادا کوو چې چې مونږ دي زوته په لاس نه وړي هغه قانې کیندلې نه کېبل داسې نور متکامل نه ډاډه مړه کړی دی ولس هم سره همکاره په دې وخت کې او مثلا کې خو مونږ اوس تقریبا سلګونو تنه عسکر لرو ورته مخاطبین لرو هیڅ قسم تشویش موجود نه ده او لا هم لکه سره اوسه پوهېږي چې شکایت مونږ نه راغلی چې په یو تاریخي سیمه کې داسې بستنی سیمه کې چا لاسوهنه کړې بیا بل داسې یو مشکل موجود وي
په لوګر کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ رئیس رفیع الله سمی.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
وړاندې د فیصل ځلاند لنډ اکسلرو خو مخکې تر دې د محدثه سندرې شعر د دې په شخ کې
سینه سوی گرزوم د عشق پر هر تر کوسی ملکور در پدر تو بایلل مینی یاد خدای دی مړک سره لمبه وینن می پور د سوی لسره تل د دغه سی زموک سترګو کې اوسی پری دی نوزی د غرور لدی کمر چه په غم لړل شونډې کړي خندانی زار دی خکول یا دی خندال دی هنر دی غزمک و اسمان با می خلاف سی که دی زان پارا وکڑم خبر زل هیچ آگیل نکو و مماتا هر سخت در آپی خل باور اوز حیران یا مغم پو چه غلط کرم نه نشخون را کوی و نسندره
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو او آزادی رادیو ویب پاڼه کې اوریدل شي. د لالا په نوم د فیصل ځلاند کیسه د دوی په شخ.
د میز له ټک ټک سره مسترګې رڼې کړې لکه سړی چې په خوب کې راپورته شي. څه مې نه لیدل، په خپلو سترګو مې زور راوست. ده ته مې پام شو، په ټوخي کې یې غږ ورک و لکه چرګ چې حلال کړی یوازې بدن یې خوځېده. خدای خبر چې څومره وارخطا شوم. خپل کټ مې لاندې راټوپ کړل، دی مې راپورته کړ. په خوله یې سپین زګ ولاړ و، رنګ یې لکه زندۍ کړی دی چې وي سپین او تور اوښته و. په خپل ځای کې مې راسم کړ، پیاله مې ورډکه کړه، د چایو رنګ اوښتی و. یو غړپ یې وکړ، بیرته یې راته ونیوه لکه چې په طبیعت یې نه و برابر. دا مې دوهمه ورځ ده چې په روغتون کې ورسره تیروم. د الکولو او درملو بوی له باروتو کم نه دی، نه مې خوراک ته پرېږدي او نه آرام ته. کله مې له ډېرې غصې سر راباندې وګرځي چې دا پردی بوډا څه په بلا وهې، ګاونډی د دی نو څه پلار خو دې نه شو. بېرته ولا حوله ووایم، لکه ځان ته چې قناعت ورکوم. له ځان سره وایم اوبار لري چې زامن یې وای ولاکه یې تا ته احتیاج کړی وای. په دې خبره مې لږ زړه راسپک شي، د ده څېره هم زور نه راکوي. په ذهن کې راتېرېږي څه وکړي، بیچاره مجبور دی، پیغلې لورګانې خو یې نه شي ورسره بستر کېدای. زه په همدې سوچونو کې تللی وم، ده مې په اوږه لاس راکېښود، له یې وخوځېده. راسره په عذاب مې کړې، سر مې د نه په بڼه ورته وخوځاوه. ده په خپله څو تاره سپینه ږیره کې ګوتې تېرې کړې، د اتاق چت ته یې وکتل. ځواني جار شم، نوم یې جار شم. ما ځان کون پرې واچوه، ستړی او بې خوبه وم. د وسې مې نه کېدل چې بنډار ورسره وکړم، هسې هم ټولې خبرې تکراری وې. یا به یه دزای پلار نکل کوا یا به یه دزوانه آرمانو نکول سرمیخ کت نیوله او دخپل خبری پسی اگده کره که پزوانه ای که لوی کارو نوا کرو پزرتوب که بدا آرمان نرازی چی کاش که بیازوان شوای وای دا خبره ای لکه دی توپک مرمی بدا را بنده ولگی دا لکه ما چی پر غاگ وحی یوزل می قوختر ورتاو وایم چی لده بل لوی کار شتا چی لپردی بودا سراش پا بوی که تیروی او اوتی با اوتیز غمی بیرت می خپل خبره راونی و دی بانده بواتم یخ و ای روختون پنگر که توپ نترسترگو که دل موبایل می وکاتا دیده دی کور لشمیری تو زنگون راغلی و زنگ می ور وکر دی زوان انجلی غگ راغی هلو لالا جانه لالا دی از خده ای سمسوریم دی وخندل تمی مطلب وی پلار جان تا خواب آوایو زان سر خجالت شوم خپل خبره پیمانی راغله بخنده می ورغ برگه کرده زه هم گنگ سیم جان تاسو دیر په زحمت شوی پروانه لری حق را بانده لری ابا او سنگه دی بیخی که دی تو خی هم مخبوره که دو دی خه شکر لگو روست از امور هم درزو موبایل بند شو فکر می وکر زل کمی خوالالا شوم دانجلی بیاد سوکوا دیده مشری لور خوسم سور رو بللم ای دونو رو یا تن رازی چی کم نمی را تخیست بزه هن که راو گرزیدل کشرای بیوا نکسرای چی پخبل خبر خوک شی نصافی می لخلی راو وطل کاش که هغوی ساعت تا می وقتل پاو کمیش پاگوی نما خامخ دهلی زیوانر سر و وطا پا موبایل که خبری کولی ما تا یه پام نو ویر تن نواتم ورمی و رو خلاص کرد ای دسترگی پتیوی فرهارای خود خپل کرد تا وختم اوگد و غزیدم داس احساس میکواله که دی چا انتظار چی کوم نراحتی میوره کشوا وز دی الکولو بوی او دی دخر هاره هم بد نرا بنده لگیده
د افغانستان د اخیر پاچا محمد ظاهر شاه لخوا د نورستان د کامریش ولسوالی اړوند د کمو پسیمه کې د جوړ شوی بن ودانۍ د رنګېدو او په بشپړ ډول د لمنځتللو له ګواښ سره مخامخ ده. دا بند او ودانۍ په 1343 لمریز کال کې جوړه شوې چې هر کال به پاچا د هغه د کورنۍ غړي یو شمېر چارواکي او کله کله به ورسره بهرني مېلمانه هم ورتلل او هلته به یې د غرڅانو او نورو غرنیو څارویو ښکار کاوه. د کمو بند یو ځل روسانو بمبار کړی و او بیا له امریکایانو سره په جګړو کې سوځول شوی و چې اوس یې لوګي وهلي دیوالونه لا هم ولاړ دي. د سیمې خلک د دې باغ رغول غواړي. روحوله انوري راپورت لري.
د نورستان په ختیځ کاندیش ولسوالۍ کې د غره پاړه او د خوړ په خوا کې د سیړی او زیتونو د ګڼ ځنګل په منځ کې د افغانستان پخوانی پاچا ظاهر شاه یو بڼ جوړ کړی او پکې یو ښکلی ودانۍ هم اباده کړې وه. هغه مهال یې له رنګارنګ ګلانو معطرې وږمې خورېدلې. په ونو کې بېلابېلو الوتونکو ځالې جوړې کړې وې او زړه راښکونکو نغمو یې فضا نوره هم رنګینه کړې وه. شاه بهر کال دلته د سیاحت او ښکار لپاره راتللو او راتګ سره به یې ځایي اوسیدونکي زیات خوښ وو. دیره به یې ګرمه وه. هره ورځ به ورته په لسګونه قومي مشران او ځوانان د لیدلو او خدمت لپاره راتلل. په بڼه ودانۍ کې به د شاه کورنۍ ساتونکي بهرني سیلانیان او د هغه د ښکار ملګري راټولول. خو له کومې ورځې چې په افغانستان کې جنگونه پیل شوي دا ښکلې بڼه ودانۍ چې یو وخت د شاه د خوښۍ او د میزې وه د جګړو په یو سنګر بدله شوې وه. چای د ساتنې لپاره جګړه کوله او چای د نیولو او ویجاړولو په خاطر په بمونو او ګولې ویشتله چې په دې کشمکش کې دوه ځلې ړنګه شوې او شین بڼې د باروتو په لمبو سوځېدلې دي. اوس هم پکې ولاړې سوځېدلې ونې بوټي او پلوګیو تور شوي دیوالونه پرې د تیرو شوو تیریو او ناخوالو ګواهي ورکوي. د نورستان قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت راته وویل د جګړې یوې خوا هم د هیواد د نورو برخو په څیر په دې شاهي بڼه ودانۍ رحم نه دی کړی.
دا تاریخي ودانۍ یو ځل د روسانو د یرغل په وخت کې تخریب شوه. بیا وروسته د افغانیت په نوم باندې خیریه موسسه د دوباره آباد کړه تقریبا په خوانی شکل سره او تر 2009 کال پورې د ودانۍ په خپل ځای و چې بیا په 2009 کال نو وروسته امریکایانو او د مجاهدینو د جګړو په نتیجه کې د ودانۍ دوباره تخریب شوې ده کاملا د منځه تللې ده یو باغ هم و چې د چارمغز او انار او د مڼو ونی پکې وی چې دا اوس کاملا تخریب ده.
دا بڼ او ودانی په شاوخوا تجری بس مکه کې د پوخانی شاه ظاهر شاه لخوا په 1343 لمریز کال کې آباد شوې ده چې د سیمې د اوسیدونکو په وینا یاد از مکه شاه په خپلو پیسو اخستی او بیا یې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د توریزم ریاست ته سپارلې ده. انجینر محمد عیسا وحدت او نور دورستانیان له اوسنیو چارواکو او مرستندوی دارو د کمو یا شاهي بڼه ودانۍ رغولو غوښتنه کوي.
مونږ نورستانیان یو ځلې بیا د حکومت نه او هم د بین المللي ټولنې نه دا تقاضا لرو چې د دغه تاریخي ودانۍ د دوباره احیا لپاره لاس پکار شي.
په نورستان کې چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د کمو تاریخي ودانۍ او بڼ بیا ورغوي. په یاد ولایت کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي رادیو ته ویل
چې هغوی له جمله یو هم په ختیځ نورستان کامدیش لسوالۍ کې شاهي باغ شاهي قلا یا هم د کمو باغ دی. یاد سیمه خپل هم قدرتي ښکلا لري خو په ځانګړي ډول یاد باغ چې دلته وجود لري د سیمې ښکلا یې څو چنده زیاته کړې ده. د دغه تاریخي شاهي باغ او ورته نور تاریخ ځایونو د بیا رغونې برخه کې مو خپل هلې ځلې کړې دي. مرکز سره مو وخت په وخت دغه موضوع شریک کړې ده او لګیا یو تر څو یاد سیمې او تاریخي ځایونه اولن دولت سره ثبت شي او بیا دویم قدم کې ورغول شي.
په نورستان کې د کمو باغ په څیر نور زیات تاریخي ځایونه شتون لري چې نه تر اوسه د افغانستان په تاریخي آثارو او ابداتو کې ثبت شوي او نه هم د ساتنې او بیا رغولو ته کوم پام شوی چې له امله یې ډېرې د لمنځه تللو ګواښ سره مخ دي.
له همدې راپور سره دا راډیوي مجله راغونډوو. زحمت شیبر لتا سو اجازه اخلم شدیوی.
جنان سر بتا میں بابر بیمار بشی گلا آزار بشی گلا آزار بشی جنان سر بتا میں Thank you.